افغانستان کې د اش په نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبر نو کو په هرات کې په سلګونو کسانو چې خزي هم پکې وینن یک شنبه په دې ولایت کې پر شیعاګانو د ورستي بریدو قربانیانو د خخول په محل پر شیعاګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د عالمانو د شورای و غړي حسین اعظمي د آژانس ته وویل د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې د یو شمېر قربانیانو د خخول په محل یو شمېر خزینه مترزانو مړې دي وي قاتلانه او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. مترزانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیع اقلیت لږه کوي او د بریدونو عامل لاندې عدالت ته راکاږل شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لرلې ده. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ښلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې مکتپوکاره د عادلانه حل لارو لپاره یوځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خړونو نړیوال پروګرام د تیرې چهارشنبه پر ورځ ویلو چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له اته ویشتم کنفرانس سره هم مهاله لښکېل وړخونو غوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یونما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د ډسمبر تر 12 نیټې به دوام کوي د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوال کریم خان په غزه کې پروانه جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې ملاتړ کړی دی. په هغې اعلامیې کې چې د دې محکمې په ویب پاڼه کې خپره شوې، ښاغلي کریم خان ویلي موږ باید وښیو چې قانون هلته د جګړې په لومړیو کرښو کې شته او هغه کولی شي د ټولو ساتنه وکړي. کریم خان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو ورځو کې له اسرایل او د فلسطینیانو له قلمرونو کتنه تر سره کړی ده. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په غزه کې له ورځني اوربند وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم جګړې روانه ده. اسرائیل نن هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې د 2 ورځني اوربند مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې چې د ملکیانو د مرجوبلې د زیاتېدو په باب هم اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي رادیو اوري ولاندې پر پرونو کې به واورې چې په هرات کې نن په سلګونو کسانو د دوش شیعه عالمانو د خښولو په مراسمو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیت شیعو امنیت پاملرنه زیاته کړي.
دوی د خپل د امنیت د کمیونو لپاره د طالبانو نه وغوښتل چې په دې مورد کې جدي پاملرنه وکړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت بیا تورن کړ چې له پاکستان سره ښه همکاري نه کوي. هغه ویلي چې دوی هغه عناصر نور تسلیموي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. په دې مسلې مو د سیاسي او امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیستی.
پاکستان ملامت هم نه دی، ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاس ته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې.
پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو په ترڅ کې یو شمېر افغان ناروغ لرونکي هم شکایت کوي چې له ویزې پرته نه پرېږدي.
زما یو تر زوی وو چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی وو، خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکان او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
نن د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په هرات کې نن په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وې، په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید د قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د راپورونو له مخې د عالمانو د شورای و غړي حسین اعظمي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د هرات په جبرائیل ښارګوټ کې د یو شمېر قربانیانو د ښخولو په مهال یو شمېر ښځینه معترضانو مړې دي، وي قاتلان او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. معترضانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لږه کوي او د بریدونو عاملان د عدالت ته راکاږل شي. د راپور له مخې په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو ویلي چې د تېرې جمعې په ورځ پر دوه شیعه عالمانو چې په یو رکشه کې سپاره وو د ناپېژنده وسلوالو په برید کې اووه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی، خو د سیمې اوسېدونکو په دې برید کې د دوه شیعه عالمانو په ګډون د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې چې دوه یې ښځې ښودل شوي دي. له دې پېښې یوه اونۍ مخکې هم په دې سیمه کې د خادم حسین هدایتي او رجب اخلاقي په نومونو دوه شیعه عالمان هم وژل شوي وو. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول حملو چې شیعهګان پکې په نښه شوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. په هرات کې نن د دغه اعتراضیا لارون په باب نور له خپل خبریال واورو چې مخکې مې ورسره خبرې وکړې.
لکه څنګه چې تاسو ګرام کې است، نن یک شنبه د هرات ولایت په ښار کې په د جبرائیل ولسوالۍ اوسېدونکو چې شمېرې زرګونو کسان ترې رسېدل د لارون وکړ. دوی دغه دوه کسانو جسدونه ځان سره انتقالول چې په تېر جمعې په ورځ په دې تورستي پیښه کې ووتل شو. دغه کسان د دایرات ولایت د لوی جامع جماعت څخه تر دیارلسم نایي پورې او د جبراهیل شارګوټ پورې دغه جسدونه انتقال کوله او دوی تلوفر نارې وویل. دوی د طالبان حکومت څخه وغوښتل چې هغه پیښې چې د جمعې په ورځ او د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شو دغه عاملین ونیول شي او د قانون منګول ته وسپاري. همدارنګه دغه کسان د خپل د امنیت د قانون لپاره د کاروبار نه وغوښتل چې په دې موجود کې جدي پاملرنه وکړه.
یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او د غراز یو شمېر نورو ترهګر ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې او وایي چې دوی دا غوره بولی چې چا سره مبارزه وکړي او چا سره هم نه. خو یو شمېر نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له ولتیا پورته بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي، د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت ولتیا او اراده ګونګره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې بعد ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداري ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
اتهام هایی که سایر همسایه ها کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پرموږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي، او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګ سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په تور جدي تاکید می
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وی. دا شبکې فعالې او ژوندې دي، خو په افغانستان کې د یو بل قوت ځواک په توګه حضور لري. سوچ طالبانو نوی غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان TTP د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نشي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و، دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون یو شمېر ترهګرو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه څرګنده شوې. یو هم د TTP خبره کېږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. جان اتسکزي تور پوره کړی چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې معمولا ګوته د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ته نیول کېږي، د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي، دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې د طالبان حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. د پاکستاني چارواکو له دغه څرګندونو په اړه مې مخکې د امنیتي او سیاسي چارو لشنونکي احمد خان اندل سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې پاکستاني چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغه لړۍ سره چې له یوې مودې راهیسې ډېر تیزه کړې څه غواړي لاسته راوړي.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کال د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږه واد کې امریکا ودی او به په مجاهدینو هم دوی جواری وهلې او مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوي فوکس کوي چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ایتونه د دوی په لاس کې وي هر څه چې دوی اوټوي هغه به طالبان مخکې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لا وشول اوس چې دوی اقتصاد هم خراب ده امنیتي وضعیت هم خراب ده دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت چرغله د دې غوښتونکو نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړه راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر هم په ننګرهار کې دوی فرقې راغله جنګېدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوځ امنیتي ارګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن سیمې هم د ډیورند په کرګړنه کرخه تیر کړی ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب دغه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادا کړی دی چې طالبان لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره اشاره هم همغه د په وینا غوان اثر ته چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 40 کلونو کې په پخواني جمهوری نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو کراتو آتا د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولې وو او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید خپل خاورې وباسي. آیا هغه لوبه بیا تکراریږي او تکرار شوې ده د عمره موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان پاک درزل په خو هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو کمپونه وو تمرین ځایونه وو له هغې نه اکمالېدل همداسې طالبان عملته وو خو دوی به حکومت زموږ پخواني حکومتونو ته ویلي چې نه خدای دې نه کړي زه داسې هم نشته اوس
یعنې هغه څه همکاري چې باید لازمه وایي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده
هیڅ حکومت سره نه کړی او د هیڅ افغان دوست نه کړی دی. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي هر حکومت ته بهانې لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه په ښه کېدو ده د واخان لاره جوړېږي اړیکې سمېږي نور هیوادو سره کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره د امنیت سره دښمني لري زموږ د خاورې سره دښمني لري دوی ټول دروغ وایي استخباراتي لوبي مخ بیايي دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي دوی استخباراتي رهبري کوي او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمه کې کوي او د پښتنو سره دښمني په مخ بیايي.
د پاکستان د بلوچستان له د اطلاعاتو د سرپرست وزیر د روسي څرګندونو په باب د سیاسي او امنیتي چارو لشنونکو احمد خان اندر سره مرکه و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د غراز پر هغو افغانانو هم د ویزو شرط لګولې ده چې مخکې به ناروغان د درملنې لپاره له ویزې پرته پاکستان ته وړل. یو شمېر د افغان ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته ویلي دوی غواړي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږي خو له ویزې سره بیا ډېرې ستونزې لري. نور په دې راپور کې
له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تروزوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د ترزوی له دوه ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډیر جدي ستونزه ده. زما یو ترزوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي ټوکن هم ورکړ شوی و او امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و. خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکان او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمیم بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف ګرده.
زما ورور له اوو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړېږي. څلور کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي وو خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږه توکان یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکټرانو ویل احتمال شته چې د ډېرو تیغو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګې له فعالیت ودرېږي.
د مسلې یو شمیر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 15 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هیواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي. یو واکسینې پاتې دي اوس ګیټ بند دي ماجر نه پرېږدي. وایزې پاسپورت واخلي ویزې واخلي او دوی چې هغه ټیمپوري ویزا واخلي د ده واکسین وخت خو تېرېږي. مونږ دولت نه ده هیله لرو چې دا مونږ دولت پاکستان سره کښېني جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورټ پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالي حکومت پاکستان ته د بروړونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو یې وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورټ لرل مهم بللي چې په غبرګون یې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
نن د دسمبر دریمه د معلولینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین د مناسب کاري چاپیریال، ښوونیز او ټولنیز چاپیریال له نشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه یو شمېر ادعا کوي چې د حکومت له لورې د دوی میاشتنۍ هغه تنخواوې یا امتیازونه هم د پخوا پرتله اوس کم شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
نن د دسمبر دریمه د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقطا وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم دوی وویل چې موږ یو سروې وکړه مګر د سروې وروسته تاسو ورنه یاست. په دې وروسته کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینک کې کار وکړم، مګر دوی داسې څوک غواړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
معلولینو ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زموږ معاش 5000 او اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. 2000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه وکړو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکړي، باید ډاډ ګیرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شي وړلی. ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولای شي چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي، په روحي شکل، په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شي، داسې نور وظایف مخته ویسي. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شي کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه ترسره کې کار وکړي، زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه، ته نور نشې کولای چې موږ ته وظیفه وکړي، دنده ترسره کړي.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه دی شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاد کمیټه وایي په افغانستان کې په وو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
همیشه د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوس مهال د 855 کارکونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک واتیا سلنه جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه، هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 6000 او جزوي معلولینو ته 1500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغه معلولینو د خبرو لمخې اوس د مرستو کچه 6500 او 3000 ته راټیټه شوې ده. ومغوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پرېکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه
لمانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د